سلام ستړي مشي د شپې نه بجېدي تاسو مخکې د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه کې مو ظفر رسیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه لیدلې دي. ښاغلي کرزي نن پر خپل ټویټر لیکلي دا برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تېری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزي په دې ټویټ کې له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او امنیت خبرونه خپروي ویلي وو چې د پاکستان د پاوز د پاکستان پوز د افغانستان پولی د سیرما د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا چی ټی پی هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمله پر ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوز هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کمپ بمباري کړې وه چې مرګ ژوبلې هم اړولې وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال د برید غندلی وه. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډ پریکړه لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي جیسن کرو او د استازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانو نجونو او ښځو د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو لپاره هم سرل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او د طالبانو سره حساب کتاب وکړي. طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو له زده کړو منع کړي دي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي او تازه یې د ښځو 12 سینګارتونونه هم تړلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی له ځینې هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو د تړونو د پای ته رسېدو هغه تشه ډک نه کړي چې تېر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن د 2 جولای 8مه د خبرداری ورکړی دی. ګوترش دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. مسکو تیرونه د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسپیک شو و تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیه تر اوسه د غلطا د غلو شپږ ویشت زیرمې تونونه په نښه کړي دي او لسګونه تونه غړی غلی له منځه وړی ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د دنوپرو ښار ته تللی. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې روسي پوځیانو پرې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان اړولی دی. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنوپرو کې بل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرې کړي. د هوایي مدافع سیستم برخې سفاري او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړي دي. اوکراین روسیې ناموجه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پایل او له هم دوام لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغان ښځو د ځپلو پایله به بوږنوونکې وي. په دې اړه چې دغې مېرمنې نور څه ویلي دي دا به درته په راپور کې وایو. د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمي د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوی دی. دا چې د نیولو علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ډېرې ګرمۍ له امله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغۍ اخته شوي دي او په ټولګیو کې زوف کوي. دا چی هلاری تدی و هم درنگا پا کمو ولایتونی که دغل ول بیخ رمزه شوی بدر با هم در تراپور و لرو نورستان دا با هم ورشو چی حل تا زینی که دوال خپل کورون تستان شوی دی
یوش پی تزر آتا سو روپه را پی منگتا دا منگتا دیر کفایت که انشالله پا دی که با قرزداران و آغا با داغا کو او چه بازی نور خوراکی مواد و غیر خوراکی مواد زمان آتا پورتی دی انشالله
ستاسی پیغمونه با پروسته یکی را واخلو من تیم مخورم
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستاری مشهی ده افغان خوزو انجونو بشری حقون لپاره ده امریکا متحده ایالاتونو زنگر سازری نامیری وای ده افغان خوزو ده زپلو پایلی با بوگ نوون کیوی نموری پا متحده روی اماراتو که ده اسلامی همکاره و ده سازمان و ده زنی حوادون لاستاسو رو بخبرو که پا افغان خوزو لگول شیو بندیزونو تا بایشاری ویلی دی چه پندر اسلامی حوادونی که باید خوزو پر زد تگلار یادینش ری نامیری هم داشن غختنه کرده ده چنری دی ده افغان خوزو او انجونو ترچنگ و داریگی تفصیل بدره برکی
د افغان خزو انجونو او بشری حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د ځینو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د خزو د ځپلو پایله بوګنون کې بلل ده. نوموړي د جولای پر 28 پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکاریو د سازمان ترڅنګ د البانیا، بنګلاديش، مراکش، سعودي عربستان او تونس له استازو سره د خزو د حقونو او په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې د هغوی پر وړاندې هیله بښونکي خبرې کړې دي. اغلی میری لیکلی دی چې یادو استازو ورته ویلي دي چې خزو حقونه په اسلام کې خوندي ځای لري او د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره یې ونډه مهمه ده. د افغان خزو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي له نړۍ غوښتي چې د افغان انجونو ترڅنګ ودرېږي او خپل یې هم ژمنه کړې چې په ګډه به د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. رینا میری د افغان خزو ځپلو ته په اشاره ویلي دي چې دا ډول تګلارې باید په نورو اسلامي هیوادونو کې عادي نه شي. خو افغان نجونې او مېرمنې بیا وایي ورځ تر بلې د دوی ستونزې په کور دننه او نړیواله سطح نه مهمې کیږي او په همره جدیت چې دا مسایل باید مطرح او حل شي هڅې نه کیږي. د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې د طالبانو له بندیز وروسته یې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي ازادي راډیو ته یې وویل چې په کور دننه او بهر باید په افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په خاطر همغږي هڅې وشي.
اوس نو هیچا ته دا توپیر نه کوي چې انجونې ښوونځي ته ځي یا نه، او دا توپیر چاته نه کوي چې هغو ښځو چې خپلو کورونو ته نفقه راوړله د خپلو کورونو ګټیالۍ وي دندې ترسره کولې، اوس دندې لري که نه. ځکه اوس دا موضوع خاموشه شوې ده. موږ نه یوازې په هیواد کې دننه له خپلو پلرونو له خپلو ورونو بلکې له ټولو هغو مهمو اشخاصو چې په نوره نړۍ کې دي موږ غواړو چې دوی موږ ته لاس راکړي، له موږ سره نن ورځ ودرېږي او زموږ حقونه وغواړي. اسلامي هیوادونه په دې کې ډېر مهم رول او مهم نقش لري.
یو بل افغان محصله وږمه هم وایي د دې پر ځای چې په افغانستان کې په ښځو بندیزونه کم او ختم شي وخت په وخت نوي بندیزونه لګول کیږي چې نړۍ باید د مخنیوي لپاره لاس په کار شي.
په افغانستان کې رښتیا هم هر ورځ په ښځو یو نوی بندیز لګېږي، او دا چې دا بندیزونه کم شي یا هم له منځه ولاړ شي تر اوسه یا تر دې مهاله داسې هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. نړۍ باید هغه څه وکړي چې افغان ښځو ته د کار او زده کړې زمینه برابره شي. یوازې په څرګندونو او په الفاظو هیڅ څه نه کېږي، دوی باید عملا د افغان ښځو لپاره یو څه وکړي.
د افغانستان د ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا استازي داسې مهال د اسلامي همکاریو د سازمان او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت کړی و چې په ښځو یې لګولي دي او دا بندیزونه یې له اسلام سره په ټکر کې بللي وو. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو استازو او دیني عالمانو هم افغانستان ته په سفر کې له طالبانو غوښتي وو چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې مهاله په دې برخه کې خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د اساس جرګي یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو غړو د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي او د اساس جرګي جمهوري غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو نه ملاتړ پکې څرګند شوی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې.
د امریکا د اساسو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو ضد د طالبانو وروستیو کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د اساسو جرګې او جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي، په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان جنو او ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاذ جرګې د جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو په وینا دغه پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض د مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویلي چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړې او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپلو ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شویو راپورونو خلاف تل خپل ننګه کړې او ویلي دي چې د بشري حقونو په تړاو د نړیوالو خبرې یوازې پروپاګاندا ده. د استاذ جرګې بل ډیموکرات غړی والتز وای چې زموږ له وتلو وروسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوګکوی په وړاندې بې عدالتي د ښځو او نجونو د اساسي حقونو شاتک په شمول خپل خورا ظالمانه چلند ته مخه کړې. زه ویاړم چې په دې پریکړه لیک کې له خپلو همکارانو سره یو ځای یم چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبان ځواب ویونکي وبولم. خزینه فعاله سپوږمۍ اوریا به د امریکا د استازو جرګې د غړو دغه څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د ښځو حقونه تامین شوی نه ده په رسمیت هم ونه پیژندل شي. طالبانو دوه کاله شو چې ښځو او نجونو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملي ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استازو جرګې دغه څرګندونی پر طالبانو د فشار په معنی بولي.
اوس وخت کې دغه د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمایندګانو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا هغه کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غواړي فشار اوړي، ځکه په دې وختو کې ناست شروع شوي فارمت د مسکو جدا ناسته په دعا کې طالبان امریکایان سره کښېني.
د طالبانو حکومت میں زبی الله مجاهد امریکا کانګرس د غړو دغه څرګندونو په تړاو د ازادي لړۍ پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته نجونو لشپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو منع شوي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورونې او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځول شوي او تازه د ښځو په سلګونو سینګارتونونه هم تړلې دي.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خوند امین الله عالمی د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوی دی. د طالبانو د خبریالانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په ویلمی کې ویلي ښاغلي عالمی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې نیول شوی دی. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او په دغه ولایت کې ځینې سرچینې وایي د ښاغلي عالمی نیول د هغه پر رسمي کار پورې اړه نه لري، بلکې هغه په یوې جنایي قضیه کې نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته د ښاغلي عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د ښاغلي عالمی د نیولو عمل رسنیز هم نوی باید قانون لاری قضیه تر رسیده نوشی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي راډیو د امتیاز خاون ښاغلی عالمي قضیه څیړو او د محلي محصلینو څخه غواړو که د عالمي نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې دې ورته رسېدنه وکړي او ډاډ دې ورکړي د راډیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمسالله محمدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمي د جنایي قضیې په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عالمي د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل
ما قضیې ښاغلي عالمي را تعقیب داریم. ظاهرا
موږ د ښاغلي عالمي قضیه تعقیبوو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري، خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هم مسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې ممتاز راډیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمي لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډېری د موسیقي او سرګرمي برنامې خپرولې. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسېدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار راډیو شبکې ځینې برنامې هم خپرولې. د طالبانو لخوا د امین الله عالمي د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د خبریالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنیو سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. د دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران شاید هستیم که مورد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
موږ په مرکز او ولایتونو کې د یو شمېر خبریالانو د نیولو او ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبریالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
غیر رسنیي او موضوعات جنایي است که ادارات امنیتي به او رسیدګي کنه.
ملګرو ملتونه او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبریالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. دوهرن ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن دې نه پرو ښار ته تللی، هغه ښار چې څو ځلې پرې روسي ځواکونه بمباري کړي دي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې روسیه پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان هم اړولی دی. روس ته تر هغې د اوکراین د غلو پر زیرمو تونونو بریدونه ډېر کړي دي چې تېره اونۍ یې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه تمدید نه کړه. تفصیل د لودین صاحب په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنیپرو ښار کې پیل کړه. دنیپرو د اوکراین په مرکزی برخه کې پروت هغه ښار دی چې څو ځله پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. زلنسکي لیکلي دغلته یې له سیمه ییزو مسؤلانو سره د اوکراینی ځواکونو پر تجهیز، د هوایي مدافع پر سمې کارونې او د هوایي سپر د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي دي. زلنسکي داسې مهال له کیفه بهر سفر کوي چې روسیې پر اوکراین تېره شپه د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. دغه بریدونه تر ډیره پر اودیسی بندری ښار باندې شوي، چیرته چې د اوکراین د غلودانو زیرمتونونه موقعیت لري. د اودیسی والی اولکی پر نن سهار ویلي چې د تور سمندر له یو اوبتله کالیپر توغندي پر دغه ښار لګېدلی چې یو ساتونکی پکې وژل شوی او د اودیسی بندر ترمینال زیانمن شوی دی. روسیې وروسته تر هغه د اوکراین پر اصلي بندر اودیسی بریدونو ته زور ورکړی چې مسکو تېره اونۍ د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه دغلته د غلو 6 زیرمتونونه په نښه کړي او لسګونه ټنه غلای له منځه وړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي تیرو 24 ساعتونو کې دوه ملکیان دغه هیواد په ختیځو سیمو کې د روسیې په حملو کې وژل شوي دي. هماهاله د ناټو د سرمنشي مرستیال میرچا جوانه ویلي چې روسیا نړیوالو قوانینو او هغو خلکو ته درناوی نه لري چې په ټوله نړۍ کې د اوکراین غلودانو ته سترګې پر لاره دي. د جوانا په خبره ناټو تړون له خپلو متحدانو سره په تور سمندرګي کې د اوکراین ملاتړ ته تر هغو دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. روسیه بیا ویلي دوی د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه ځکه تمدید نه کړه چې په خبره یې شرطونه یې نه دي منل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې کډوال خپل مینو ته بیرته ستن شوې دي. دوی دغه کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا نقدي مرستې هم شوې. کومې کورنۍ چې بیرته خپل مینو ته ستنې شوې د هغوی هرې کورنۍ سره یو څه اندازه نقدي پیسې مرستو هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنګونو خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالې شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال کامدیش وایګل منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
موږ نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیګانو ته سروې وکړ. سروې نه بعد موږ توضیح وکړل یو سل نه کورونا او هغه مهاجرینو چې د ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ اووه سل زره روپیه ورکړل او دولس کوره هغه وو چې هغې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي وو هغوی ته موږ 1,500 روپۍ ورکړل. دا د مختلف ولسوالیګانو نه وو.
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانټویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد 40 کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته یې ترلاسه کړې. وایي
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا خارین وختو 1,500 روپۍ راکړې موږ ته. دا موږ ته ډېر کفایت کوي. انشاءالله په دې کې به قرضداران هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. له تیرو څه باندې 2 لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالې شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یوه ورځ له کډوالۍ خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیریت څخه زیات منندوی یم چې موږ سره 1,500 افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلي کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنګونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې اوبو ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خواو سلګونه کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي، خو هلته د سرپنا او نورو اسانتیاو نشتون سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمې هوا له امله ډېر زده کوونکي په موسمي ناروغۍ اخته شوي او په ټولګیو کې ضعف کوي. دوی وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ګرمۍ شدت زیات، خو د طالبانو حکومت د تېرو کلونو خلاف چې د کال دا وخت به دوی ته د وړې رخصتي ورکول کېده هېڅ اقدام ونه کړ. که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدینو د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې ماشومانو ته یو څو ورځې رخصت ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
اوران بسیار گرم است، ده یک سنف 40 نفر میشینیم، خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځی ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولای سم سبق ووایي.
مو کته
بجی ښوونځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده، زموږ ښوونځی د څښاک لپاره صحیح اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولی. زړه مو بې حاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
رخصت
د کابل دی و ښوونځي و ښوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل هره ورځ په ښوونځي کې د یو شمېر زده کوونکي د ناروغه کېدو شاهده ده.
هوا ډېره توده ده، اوبه نشته، برېښنا نشته. له لسو تر دولس زده کوونکي مې هره ورځ په زوینې کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
که څه هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه، خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستیو ورځو کې هوا ډېره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تېرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د وړې رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذار منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي سولین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د څو ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسېدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
دا ولې طالبانو غور نه کوي، دا ولې نه ګوري، دا ماشومان دا خواړه دي په ګرمي باندې خو طاقت نه کوي. موږ ماشومان هلته په مکتب کې ډېر په زور دي، باچ لږ توجه وکړي په دې کې.
زما خپل ورور دی، 3 کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي. تایم د مکتب هم دی له 10 تر 1 بجې پورې. ځکه ګرمي سخته زیاته ده، حتی زه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. ځینې وخت تر دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندماغ کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل 10 ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکړي.
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمي نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنیو د دغه اندېښنو په اړه واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په تېرو کلونو کې به هر ځلې د چارنما ازموینې وروسته د زمري د لومړۍ تر 10 رخصتي ورکول کېده، خو سخت کال که څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن پنجشنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجې او په بلخ ولایت کې 40 درجې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دوه کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټول میډیا پورې ورسیږي. زه پیام آزادي ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصاً د سیاسر ژوند په ډېره خطره کې په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چېرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسته طریقه نشته دی. خارجی کم کومکونه دی، هغه ټول په مطلبونه دی، په واسطو دی. څوک چا سره برای رس نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګ رنگ تقاضاوي کوي که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجی کومکونه دی، یا ماشونه دی، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي. ورستی مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره هدا پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېر خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټولو دنیا ته ورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درڅه د ازادۍ اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. ښاغلي کرزي نن پر خپل ټویټر لیکلي، دا بریدونه د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو اصولو خلاف کار دی. ښاغلي کرزي په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل او د افراطیت پالنې پر ځای له افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو واریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان دفاع او ملي امنیت خبرونه نشروي، ویلي وه چې د پاکستان پوځ افغانستان د چیرم بعد ترهګرو لپاره مرکزونه بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي، په دې بریدونه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی هغه مرکزونه په نښه شوې دي چې د پاکستان پر ضد ترهګري زو بریدونه ترسره کول. تر اوسه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د استازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره، په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو او ښځو او د غرض د قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړل ځینې هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو دانو د صادراتو د تړون د پای ته رسېدو هغه تشه ډکه نه کړي چې تېر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک د اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سان پیټرسبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک ته به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نوپرو ښار ته تللی، هغه ښار چې څو ورځې پر روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې، حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي، په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبه نبی الله زبلی د زبل لارغنده بولسلین خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصه ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې ده چې زبل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنده بولسلین د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هل وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چېرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولی سم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي، خو لطفا د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم د کندهار څخه، زحمت در کوم. زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایز باندې کلونه کې کندهار کې د انارو، انځرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي، په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. د مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریک کړم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوی ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوی ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړنۍ ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي حداسوي، د دوی ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي، هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې درکیږي، په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي، په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته، لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري، کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختي مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. دما ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنگرنی ازادي پیغام پرې کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ورخرڅ کړو. نو دغه چې حالات ته راغلی او نه چې را پاتې نه دی چې ایران ته ځو هلته هم وهي او ډبې په خو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده، نو ته څو به مونږ دغه شی اواری او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي، که نه نه دې کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې دې معامله طالبانو سره جوړه کړي، نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي، نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. اوس السلام د حاجی مرسته په حق ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوار مسکین غریبانو ته نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوار مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملا امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت له لوړ پوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړي کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع سوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مو ساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول اور دن کو تسلام او نیک ہیلی زدیل من ولایت د مرجی د ولسوالی خبر کوم. مر طالبان صدا غشتن د مرجی ڈمبر د رات جوړ کې ادمینو د وخت ساتر وسه کندو کپار دی ادمینو قر غډیان پکشي کې جندوا سره انوار ورشت کرونه کې خلک پښتم شل مړ کېږي، نو دا خو د رات جوړ کې نو حکومت پینو.
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې چې جوړ د خپل دندې پر بر سره هیستې یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نشر کړای او زه یو رفض د تجربه کومه که تاسو کوم کار سره کوئ. د خوست پیرې ولسوالۍ پیر ته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزې لري، د کلینیک د مختبې د دې په کې چې یوه غرنۍ ولسوالي ده د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم ښه وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومک کولی شئ بیا زه یو راپور درته جوړوم او تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو را دي پرسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کډی دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي مخ ته واره نه راکې. 14 شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مخ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکړل انټرنټ سره د غوته واره نه ور کوي کیمرې باندې وکي د دې خبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي یا د پاکستان ول خو د مخ غمه نه خوري هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي که تاسو مې ربانی وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې د غلام خان بارډر د انګور اډي دیوانو د بارډر د کمردین بارډر خوند بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه هلته موږ زکې دي ورزو دلته موږ کاروبار ده موخه بې ګناه بې خلک بې ازاره خلک موخه د انګریز په وخت دی تاریخ په اوږدو کې موخه په دې باډور باندې څو راتلو کمیرباني وکړي د دې موږ پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې دا خبره ورورسوي
اوس وخت کې سي څنګه انتي افغانستان واکمن حکومت شي په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخ کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانون د استخراج اصولي لاره نه ده ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سید علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلرو د سړکان ستونزلرو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلرو تقریبا برمې 200 متره یو نیم سل برمې شواک لاندې لاګیا موږ بل لرو کڅو کو په پیدا کې هغه وبخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت خمدایل د چمرتدي د خوجن خان وبا نویته دی خدار اورل سي د خدي سر ډیر ضرورت لرو خدي ته ضرورت لرو دا خدای در تر اورل سي په دې هله چې ما راختر ورپور مسلینو پر ورورس
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېله دانه څه ګرم دی، خپل هوا هم خپل خراب دی، یو ډول خواږ دی. دا ډېر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ، هغه خلک د ماشومان دی، ضعیفان دی، څوک عمرونه زیات دی، یا ماشومان دی، د دوی د معافیتي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي، دوی ټول متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی، که هغه خلک ته عمرونه د 50 شپېتو یانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د موږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډېر دا په وجود کې رول لري. اما هغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي، دید امکان لري چې مثلا اسهالات دلته منځ ته راشي. د همدغه خرابې هوا نه مثلا د بعض امراض کلرا دی، انتونی امراض دی. خدا خاطر کله ست مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کاله خراب او بم وي، که دغه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري ارسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بېلې دانست مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري، ددانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بېلې دانسته مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د واسه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي، خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا چې ګرمېږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی، سی او پی ډي دی، برانشل. په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي مثلا همدغه کولرا، اسهالات، مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي، ګرمي کله چې ګرم شي بېله ده. مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یو منځته راشي میاسه د ملاریا هغه اوبه چې چیرته ډنډیږي د همدغه ډنډې اوبو نه د هوا بعد مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې، د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل دا څه دی؟ په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی؟ په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که څنګه چې ټول علت همدغه دی. دا خپل باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا که بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض انتانات په سړه هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمې شي ګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوهجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چې څه خرڅېږي کله څه دوړه او خاوباد کېږي دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یڅو هغه میوه باندې هغه غوخه په هغه باندې وخت درس پورته دی امکان لري هغه خلک اخلي درستی ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس کولای یو ویلات دادې یو ویلات دادې چې خپل هم دغه وب ککړ کیږي خو مسایدیږي خپل هم هغه انتان ته کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه مونږ هغه انتان ته فعالیت نشنمو کوي امکان بس دغه علتونه دي چې د تماشومان دي که انتان دي په مرض باندې انسان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپله ټی بی څه دی یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپله یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا مکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباد څه کېږي دمپلري د سیز جوړ کړي. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه دې چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل دانه ته په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي د هغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي ځکه زکام ملت یو ستوري دی، امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي. په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی؟ خپله ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې دی، امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمي کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې مې اشاره وکړه، بعض مکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړي کې.
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري، که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوغوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوغوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصده مایات ته ضرورت مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي. په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوی که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی؟ هوا ډېر ګرم دی، وجود مو مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو مو زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مارم تاثیر کوي. مار که هر څومره که ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتېږي، میتابولیزم شي، هماغه عمره مایات هم ضرورت لري چې مثلا ما باید مایات وخورو. خاطر مایات د وجود په اوړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي، زیات کار کوي، وجود یې هماغه عمره انرژي ته ضرورت لري، هماغه عمره مایات ته ضرورت. ټول ویټامینونه ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
پرشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
ماتبشی یار دا بنگلی دما ماتبشی ماتبشی